د سهار 15 بجې دي د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس 28مه ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلېږي. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې افغان سفارت شارج دفر احضار کړی او په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د پرونی برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د ډیره اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پولیسو پر تانې په برید کې چې لومړی ځانمرګې چاودنه او بیا ډزې وشوې، لږ تر لږه 23 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د دې برید پړه د ټي ټي پي یوې اړوندې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو حکومت د دې برید په تړاو بشپړې څېړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د برید په کلکه وغندي او د ټولو ترهګرو ډلو او د هغو د پټنځایونو پر ضد واضح اقدامات وکړي. د وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د وروستي برید عاملین او د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د مشرتابه غړي ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر لیکلو پورې د ډیره اسماعیل خان د برید او د پاکستان د حکومت پر اعلامیه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په خواهیې ویلي و چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دایکونډي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤل سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال باندې محکوم شوی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې ویلي چې دا پریکړه د محکمې لخوا جوادي ته اورول شوې ده. تر اوسه د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګاند او د دوی په ټکو بهرنیو او کفری هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د افغان خبریالانو مرکز دا سزا د مدافع وکیل په نشتون کې ناسمه او د نه منلو وړ بللې ده. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دوی د استخدام کمیټه په راستنیدونکو کډوالو کې مسلکي کسان پیژني او راجستر کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې له پاکستانه د شړل شویو مسلکي کسانو نوملړ به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورکړل شي، خو دې ادارې نه دي ویلي چې څومره افغان مسلکي کارکوونکي له پاکستانه ایستل شوي. د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه مسلکي کارکوونکو دندې له لاسه ورکړي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکاری بحران په زیاتېدو دی. د پولند نوې صدر اعظم وایي غواړي چې آزاد نړۍ له اوکراین سره د مرستې لپاره متحده شي. ډونالد ټسک پرون پارلمان ته په وینا کې وویل موږ باید د اوکراین په اړه په لوړ او رساغک خبرې وکړو، دا هغه مسله ده چې موږ باید متحد کړي. ټسک وویل موږ وینو چې ولسمشر زلنسکي یو ځل بیا هڅه کوي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې لوبه واقعا څه ده او پر اوکراین د روسي برید پر ټوله اروپا برید دی. ډونالد ټسک له دې مخکې له 2008 څخه تر 2014 کال پورې د پولنډ د صدر اعظم په توګه او له 2014 کال څخه تر 2019 پورې د اروپایي شورا د مشر په توګه دندې ترسره کړې دي. او د فنلند حکومت اعلان کړی چې پلان لري د جنوري تر 14 پورې له روسیې سره دوه سرحدي لارې پرانیزي. د فنلند صدر اعظم پیتری اورپو پرون یوې خبری غونډې ته وویل چې د فنلند په جنوب ختیځ کې د والیما لویا اوبوري لار او نیرالا ته نږدې یوه بله لار به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د اورپو په وینا د اړتیا په صورت کې ښایي دا سرحدي لارې بیرته وتړل شي. فنلند په نومبر میاشت کې له روسیې څخه د مسافرینو پر مخ خپلې ټولې پولې وتړلې، ځکه چې دا په ختیځ سرحد کې د پناه غوښتونکو د تګ راتګ لاره وه. فنلند پر مسکو تور پورې کړی چې له ناټو سره د یو ځای کېدو د پریکړې په غچ کې له پولې هاخوا کډوال ورلیږلي، خو کرملن دا ادعا رد کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د پخوانی ولسی جرګې پر مشر د امریکا د بندیزونو په اړه د غبرګونونو په دوام د امریکا شارج دفیر ویلي چې دوی میلیونونه ډالر غلا کړي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي وو.
په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو شتمني پرته ده، هغه د متحده ایالاتونو تر کورونو، پالیسیو، بندیزونو لاندې وي. همیشه پیسې هغلته منجمد کیږي.
د ښاغلي رحماني غبرګون هم لرو. د بشري حقونو فعالان وایي نړیوالې ټولنې د طالبانو له زندنونو د افغان ښځو د خلاصون په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دغه کوم تاوتریخوالی چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې صورت نیسي، دا په هیڅ شي کې نه ځایېږي.
بلخوا د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي نړیواله ټولنه باید پر افغان ښځو او نجونو خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د افغانستان د جنگي جرمونو د مستندولو لپاره یو موزیم جوړ کړی.
سلور کاله مخکې د ماین په 14 کې لاس پرې شو. پر لاره کې راباندې ماین وچاودید. موږ غواړو چې د دې پیښې عاملین دي د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کارن ډکر ویلي رحماني هغه میلیونونه ډالر د دې په وینا غلا کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي وو. شارج دافیر ډکر دا خبره د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د ولسي جرګې د پخواني رئیس میر رحمان رحماني او د هغه د زوی او د پارلمان د استازي او سوداګر اجمل رحماني پر سر د امریکا وروستیو بندیزونو ته په اشاره سره کړی ده. د امریکا خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ رحماني او زوی په میلیونونه ډالرو فساد کې ښکېلو بلل او پر هغوی بندیزونه ولګول. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر چې د قطر له دوهې فعالیت کوي د رحماني په تړاو د امریکا د تازه بندیزونو په غبرګون ویلي د دوی دغو پراخو درغلیو هم متحده ایالاتونه او هم افغانستان ولوټه. شارج دافیر کرن ډیکر میر رحمان رحماني او اجمل رحماني دواړو ته په اشاره زیاته کړي چې د هغې خبره رحمانیانو هغه میلیونونه ډالر اغلا کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي وو. کرن ډیکر ته دغو پراخو درغلیو په برخه کې د امریکا د خزانې وزارت او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د مندونو یادونه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرن ډیکر پر رحماني د امریکا لخوا د مطرح شوو تورونو خلاصه د یو اکس په بڼه په خپل اکس پاڼه خبره کړې. د امریکا خزانه وزارت دوشنبه ناوخته د ډسمبر 11 په یو مفصله اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني او لدوی سره پر تړلو 40 شرکتونو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي. خبر پاڼه زیاته کړې دا کسان او شرکتونه د هغې لایحې په اساس د بندیزونو په لیست کې راغلي چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي. خو میر رحمان رحماني په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم رسیدلې او په خپل فیسبوک پاڼه هم خبره کړې تر دغو تورونو یو ورځ وروسته ویلي په خپل ځان او اجمل رحماني د امریکا لګیدلي تورونه په بشپړه توګه ردوي. رحماني ادعا کړې چې د دوی د کاروبار او قراردادونو په برخه کې کورني او بهرني تفتیش شرکتونه ښکېل وو او دوی چمتو دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په ټولو برخو کې سپیناوی ورکړي. رحماني دا نیوکه هم کړې چې پر دوی باندې دا تورونه تر عدلي او قضایي څېړنو د مخه خپاره شوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو له لارې د فساد یو پیچلی تدارکاتي سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شوو پروژو میلیونونه ډالره په ناسمه لار لګېدلي. د امریکا خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خپاره کړي چې د رحماني کورنۍ لاس پکې لري. د امریکا حکومت د تورونو د وضاحت په برخه کې یاده کړي چې رحماني او اړوندو شرکتونو په 2014 کال کې د امریکا د تیلو د قراردادونو لپاره د نورو شرکتونو د ونډې مخه نیولې وه او د امریکا لپاره تیل تر 200 میلیونو ډالرو ګران لویدلی وو. د امریکا حکومت پر سوداګریزو مسایلو سربیره چې پکې رحماني او زوی په پراخو درغلیو تورن شوی د ولسی جرګې د ریاست د ګټلو لپاره د رحماني لخوا د میلیونونو ډالرو د ویش د فساد یادونه هم کړې. د امریکا د وسکانسن پانتون استاد او لیکوال نجیب آزاد پر رحماني لګیدلی بندیزونه جدي وبلل او ویل دا کار به د نورو په فساد ککړو پخوانیو چارواکو په اړه څېړنو ته لاره واره کړي. هغه ازادي راډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
نه یوازې چې صفایي بندیزونه دي، هغه یوازې نه چې د نورو اقتصادي خالی فعالیتونه دی لکه امیر رحمان رحمانی یا اجمل رحمانی زوی یا نور زمی پخوانی چارواکی چه خورا دیره پیسی پکی رشل کرمی که پیدا کلیه پانگ جوڑ کلا اگه پا نرانهی پا دیره هوادونه که خپل فعال تجارتونه لیدی دا بندیزونه دی غود فعال تجارتونه پا فعالیت بنده مستقیما نغیز کهی فعالیتونه دریجی پا هاگه نریوالو بانکونو که چه دغسی خلگو یا دغسی کمپنویو یا پانگوالو شتمنی پراتارا اگه نریوال بانکونه اگه دا متحده ایالاتونو تر اگه بانکی سیستم فشارونو کودونو پالیسیو بندیزونو لاندیوی همیشه ا پیسې غلطه منجمه د کیږي
د رحماني اقتصادي چارې او تجارتي فعالیتونه د دوی د اړوندو کمپنیو لخوا مخته وړل کېدل چې پراس کې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني او اجمل رحماني د بریتانیا له هالت پانتونه په نړیوالې سوداګرۍ کې ماستری اخیسته هغه په ګڼو تجارتي غونډو او فورمونو کې ګډون کړی او ترڅنګ په خپل ویب پاڼو او ټولنیزو شبکو له یو شمېر لوړپوړو امریکایي پوځي قمندانانو او ډیپلوماټانو سره د ناستې او لیدنو عکسونه هم خپاره کړي دي
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر سهیل شاهین سره په لیدنه کې د ښځو او ماشومانو پر حقونو او له زندانه د بشري حقونو د ملاتړ پر ازادۍ ټینګار کړی. خو سهیل شاهین بیا ادعا کوي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د کونډو ښځو، یتیمانو او معلولانو په اړه د طالبانو پر اقداماتو خبرې کړي. له بلې خوا د بشري حقونو یو شمېر ملاتړې ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د ملاتړو زنداني ښځو د ازادۍ په اړه کوم کار نه دی کړی. پدې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره لیدنه کې د ښځو حقوقو په ځانګړي ډول د زده کړو حق، د ماشومانو حقوقو او له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړ په ازادۍ خبرې اترې کړې دي. خغلی بنټ د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکسپانډ لیکلي په لیدنه کې د طالبانو لخوا د بخښنې فرمان ته په احترام هم ټینګار کړی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په خپل ایکسپانډ بیل دی چې د ریچارډ بنټ لخوا یاد شوی او موضوعاتو ته اشاره وکړي. لیکلي په لیدنه کې دواړو لوریو په دې ټینګار کړی چې د بشري حقوقو په اړه خبرېدونکي راپورونه باید بې طرفه او د افغانستان د واقعیتونو منعکس کوونکي وي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ده. کونډو ښځو، یتیمانو او معلولینو په اړه د دوی د حکومت لخوا د شویو اقداماتو جزئیات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ لا هم د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو یو شمېر ملاتړي لکه ندا پروانی، جولیا پارسي، منیشه صدیقی او پریسا آزاده د طالبانو په زندان کې دي. دا د خود جوشه معترض ښځو غورځنګ د غوړو غوڼې شي په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض ویډیو خپره شوې ده. د دې غورځنګ غړي ادعا کوي چې ملګري ملتونه د طالبانو په زندان کې د بشري حقوقو د ملاتړو زنداني ښځو په اړه چوپ دي. د دې غورځنګ غړي دا هم وایي چې د سازمان د دې زندانیانو د ازادۍ په اړه د اعلامیو خپرولو پرته بل کوم عملي کار نه دی کړی. دوی هر څه د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو د ازادۍ غوښتنه کوي. حخوا د افغانستان د همیارۍ بنسټ مسؤوله ګلچهره یفتلی ازادي راډیو سره خبرو کې وایي
موږ وینو چې متعرضې ښځې په زندانونو کې د ظلم او شکنجې لاندې دي او د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته. نړیوالې ټولنې له اعلامیو خپرېدو پرته د دوی د ازادۍ په اړه کوم عملي کار نه دی کړی.
د ښځو د حقونو یو بل ملاتړې وږمه توخي بیا وایي ملګري ملتونه باید طالبان مجبور کړي چې فعالې ښځې له زندانونو آزادې کړي.
په دنیا کې یا هم د نړۍ په سطح د بشر د حقوق فعالانې، د زده کړو د حقوقو فعالانې چې د زده کړې لپاره، د حقوقو لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره مبارزې کوي، عدالت غوښتنې کوي، هغه ستایل کیږي. اما د نننه په افغانستان کې د طالبانو لخوا خاصتاً د ښځو په وړاندې دا کوم خشونت او همدارنګه تاوتریخوالی چې روان دی، دا په هیڅ دین او همدارنګه په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دغه کوم تاوتریخوالی چې د طالبان لخوا د ښځو په وړاندې صورت نیسي، دا په هیڅ
په داسې حال کې ده چې یو نامه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی او له طالبانو یې غوښتي وو چې په افغانستان کې د اوسېدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو د ساتنې او ترې د ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت درکړي. همدا ډول ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ملاتړو سازمانونو په زلونو له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو حقونه خوندي کړي او د معترض خصوصو په ګډون د پوهنتون استادان، مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه او نور فعالان له زندانونو آزاد کړي.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق د آسیا پاسیفیک د څانګې مشر وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي او پر افغان ښځو او نجونو خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. پیو سمیت دا څرګندونې افغانستان ته له خپل 15 ورځنی سفر وروسته کړي دي. جزئیات بیا هم صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغانستان ته له 15 ورځنی سفر وروسته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر پیو سمیت وایي د افغان ښځو او نجونو کړاو دوام لري او نړیواله ټولنه باید پر افغانستان خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. د سې شنبې په ورځ ښاغلی سمیت په هغه ویډیو کې چې په ایکس شبکه کې خپره شوې وایي ما له ښځو او نجونو سره ولیدل او زه به په یاد ولرم چې دوی ماته د خپګان، غم او ناامیدۍ رښتینې کیسې وکړې او ځینې د ځان وژنې احساس کوي ځکه چې دوی راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري. پیو سمیت دا هم ویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې افغان ځوانان ډېر هیله بښونکي دي. د افغانستان ځوانان باید د نړیوالې ټولنې لپاره د الهام سرچینه وي ترڅو خپلې ژمنې او ګډون تازه کړي. کله چې موږ وایو چې موږ تاسو سره یو موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې افغانان زموږ غږ واوري او د افغان میرمنو او نجونو ته زما پیغام دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسفیک څانګې مشر په کابل کې له ملالۍ روغتون څخه د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو اداره به د ښځو لپاره د وړیا روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له دغه روغتون سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پیو سمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید خپل تمرکز پر افغانستان، افغان ښځو او نجونو له لاسه ورنه کړي ځکه دوی په دغه هیواد کې له څو اوږدمهاله بحرانو سره لاس او ګریوان دي. د هغه په خبره د هرات په ولایت کې وروستیو زلزلو او ناورینو او له پاکستان څخه افغانستان ته کډوالو د باری استلو د لړې په چټکېدو سره د افغانستان حالات لا کړکېچن شوې. هرات ولایت د روان کال د اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې د څو سختو زلزلو او ټکانو شاهد وو چې د اکتوبر د 8مې زلزلې تر ټولو خونړۍ وه. په تاسې حال کې چې تر اوسه له دغو زلزلو ځپلو سره پوره مرسته نه ده شوې، پاکستان د 2023 کال د نومبر د لومړۍ د بی اسناد افغان کډوالو استل پیل کړل. د پاکستاني او طالب چارواکو په وینا د دې پروسې له پیل تر اوسه څه باندې 4.5 لک افغان کډوال پاکستان استلی او د افغانانو پر اوږو فشار لا پسې زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د سرحدونو او سواحلو ساتونکو په 2023 کال کې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په تګ راتګ کې د 10% زیاتوالی خبر ورکړی او ویلي دي چې د یادو کډوالو ډیره برخه د افغانستان، سوریې او ګینې څخه دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحلي ساتونکو په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړۍ 10 میاشتو کې له 355,000 زیات کډوال په ناقانونه توګه اروپا ته ننوتی دي چې دا له 2014 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمیره ده.
اروپای ټولنه وایي د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې 355,300 کډوال په ناقانونه توګه د اروپا پولو ته داخل شوي دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحل ساتونکو ادارې د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا شمیره د 2023 کال د ورته وخت په پرتله 10% زیاتوالی ښیي او د 2014 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمیره ده. په راپور کې ویل شوي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډیر هغه کډوال چې اروپا ته په ناقانونه توګه ننوتلي دي د افغانستان، سوریې او ګینې اتباع دي. یو شمیر افغانان چې سږکال له بیلابیلو لارو په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته داخل شوي، دوی د خپلې کډوالۍ له امله د افغانستان نامعلوم وضعیت، اقتصادي ستونزې او امنیتي ګواښونه بولي. د دوی له ډلې یو نعیم دی چې د ناقانونه کډوالۍ د ځینو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زموږ پلار کې اصلي ستونزه د انساني قاچاقړونکو نه پوهېدل و ځکه چې موږ ډېر وخت نه درلود. موږ باید له بیلاروس څخه راوتلي وای. سړه هوا بله لویه ستونزه وه. داسې خلک هم و چې په هغه ځنګل کې لاس 15-20 ورځې یا هم یوه میاشت وږي تږي او بې خوړو پاتې شوي وو.
حبیب الله د دوی له ډلې یو بل تن ازادي راډیو ته وویل.
بعد سقوط
راهی کشور ایران شد. ایران ته لاړو. ایران څخه وروسته ترکیه، له ترکیې څخه یونان، له یونان څخه شپږو نور هیوادونو، البانیا، کرواسیا او مونتیګرو او تر دې چې جرمني ته ورسېد. پارک مې یو مړی ولید. موږ حتی د ترکیې په پوله یا دې غاړې کې د انسان کوپړۍ ولید. کله چې موږ له ترکیې څخه یونان ته راغلو زموږ کښتۍ ډوبه شوه. نږدې وو چې غرق شو، خو یوه سوداګریزه کښتۍ راغله او موږ یې وژغورو.
کشتی تجاری آمد ما رو نجات داد.
ډیری افغانان چې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ وروسته کډوال شوي دوی د خپلې کډوالۍ یو اصلي لامل امنیتي ګواښونه بولي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د خپل مشر د بخښنې فرمان ته ژمن دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ وروسته میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له دغه هېواده ووتل چې ډیری یې په پاکستان او ایران کې میشت ول او یو شمېر یې د قانوني او له ناقانونه لارو اروپایي هېوادونو ته کډوال شول.
خبرونو ور آخوا
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې فریدی سیال چمتو کړي.
د برېټانیا د تریوتنې له امله هغه افغان ژباړونکی بیرته افغانستان ته واستول شو چې خپل ژوند یې برېټانیې ته د خدمت لپاره په خطر کې اچولی و. دا له برېټانیې خبرېدونکي د انډیپېنډنټ ورځپاڼې د یو مطلب سرلیک دی. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې وایي هغه افغان ژباړونکی چې د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې هره ورځ له برېټانوي پوځ سره په همکارۍ خپل ځان په خطر کې اچاوه، هغه مهال بیرته له پاکستان افغانستان ته ستون کړی شو چې برېټانیې له منلو وکړه. انډیپېنډنټ کڅه هم وړاندې د دې افغان ژباړونکو د هویت په اړه جزئیات نه ورکوي، خو وايي سربېره پر دې چې د برېټانیا د دفاع وزارت د یو افسر لخوا په افغانستان کې د برېټانیا د پوځ سره د هغه د کار ستاینه شوې وه، خو هغه ته دوه ځلې ویل شوي وو چې برېټانیې ته نشي تللی. دا ورځپاڼې د لیکوال په وینا یو نیم کال وروسته د برېټانیا حکومت په دې هېواد کې د یاد افغان ژباړونکي د بیا میشتېدو غوښتنه هغه مهال ومنله چې هغه له دې پرېکړې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستون کړی شوی و. په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته برېټانیا خپل افغان همکاران له دې هېواد وویستل او د بیا میشتېدو د طرحې پر بنسټ یې برېټانیا ته انتقال کړل. دا مطلب د معلوماتو پر اساس روسه د دې طرحې له مخې څه باندې 11,000 افغانان په برېټانیا کې منل شوي دي. له برېټانیا بلې خبرېدونکې خپرونې میل آنلاین بیا د ملګرو ملتونو پر هغه راپور چې وایي میانمار په نړۍ کې د تریاکو په تولید کې له افغانستانه مخکې شو یو مطلب خپور کړی دی. وړاندې لولو دغه راپور چې ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ خپور کړی، پکې راغلي میانمار په 2023 کال کې له افغانستان څخه چې د نړۍ د تریاکو د تولید کوونکو تر ټولو لوی هېواد و مخکې شو. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر د راپور پر بنسټ د اټکل له مخې میانمار سږ کال 1080 میټریک ټنه تریاک تولید کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته او په دې هېواد کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت له بندي سره د تیر کال په نوموړیو کې د تریاکو تولید نږدې 95% کم او شاوخوا 310 ټنو ته ورسېده. ورځپاڼه وړاندې وایي د میانمار، لاوس او تایلند ترمنځ د طلایي مثلث په نوم سرحدي سیمه د اوږدې مودې راهیسې د مخدره موادو د ناقانونه تولید او قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي په میانمار کې تیر کال د تریاکو تولید 290 میټریک ټنه وو، خو په 2020 کال کې لکه چې پوځ واک ترلاسه کړی ډیرو بزګرو د کوکنارو کښت مخه کړې ده. خو افغانستان چې د څو کلونو لپاره د نړۍ د تریاکو د تولید کوونکو هیوادونو له ډلې تر ټولو مخکې وو، وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته په کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا 2020 کال وړاندې د ارزښت له مخې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو درېیمه برخه تریاکو، په 2022 کال کې په افغانستان کې په 233,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، چې دا شمېره په 2023 کال کې 1,080 هکټارو ته راښکته شو.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراسۍ سازمان د افغانستان د خاطرو کور تر سرلیک لاندې یو آنلاین موزیم جوړ کړی دی. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې آنلاین پلاتفورم به د جنگي جرمونو په مستندولو او د لسیزو جګړو پورې اړوندو قربانیانو او پیښو په یادونو کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان یا IHRDO د افغانستان د خاطرو کور په نوم یو آنلاین موزیم جوړ کړی او وایي دا آنلاین پلاتفورم د جګړې د قربانیانو د کیسې مستند کولو او ساتلو ته ځانګړی شوی او په افغانستان کې د جګړې ژورو اغیزو ته هر اړخیز لید وړاندې کوي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د افغانستان د خاطرو کور آنلاین موزیم د ټولنې د دوامداره ګډون په هڅولو سره د جګړې له امله د زیانمن شویو کسانو د تیرو او بېلابېلو داستانونو په اړه د خبرو اترو اسانتیاوې برابروي. همدارنګه ویل شوي چې دا پلاتفارم په افغانستان کې د لسیزو جګړو او تاوتریخوالو د شخړو د اصلي لاملونو په ژور درک کې مرسته کوي. افغانستان کې د جګړې د قربانیانو له ډلې یو شمېر وایي چې د عدالت غوښتونکي دي. د پروان ولایت یوه ملکي اوسیدونکي ذبیح الله چې څلور کاله وړاندې په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله یو لاس پرې شوی و ازادي راډیو ته وویل:
سلور کاله مخکې د ماین په چاودنه کې لاس پرې شو. د چاریکار څخه غوربند ته روان شي، پر لاره کې راباندې ماین وچاودید. یو لاس مې زیانمن شو، یو لاس مې پرې شو او یوه پښه مې وسوځېده. موږ غواړو چې د دې پېښې عاملین دي د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي او موږ ته د پاملرنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنر د تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د ترسره شویو جرمونو د ځواب ویلو په غونډه کې وویل: افغانستان له څو لسیزو راهیسې جنګي جنایتونه، د بشري ضد جنایتونه او له بشري حقونو څخه سرغړونه او مافیا تجربه کړی دی. هغه زیاته کړه: د بشري حقونو سرغړونې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له ویاسلي واکمنې وروسته پیل شوې نه وي، بلکې د ده په وینا له دې نیټې وروسته یې شدت موندلی دی. د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه او ادعاوې رد کړي دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه مرزیه جعفری د جنګي جرمونو د اسنادو د ثبت لپاره د آنلاین موزیم جوړول اغیزمن بولي او وایي چې دا اقدام کولی شي په افغانستان کې د جرمونو په روښانه کولو او هغوی ته په رسیدنه کې مرسته وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا د هغو کسانو د ذهنونو په روښانه کولو کې یو څه اغیزه کولی شي چې په نړیواله کچه مسؤول دي، تر څو دوی وکولی شي غوره بشري مرستې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې د جګړې قربانیان دي او ترې زیانمن شوي، دوی باید مادي او معنوي اوږدمهاله او لنډمهاله مرسته ولري.
تیره اونۍ د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC څخه وغوښتل چې د طالبانو لخوا د ترسره شویو جرمونو قربانیانو او نورو جرمونو عاملینو لپاره چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې مخکې په افغانستان کې ترسره شوي عدالت پلي کولو ته لومړیتوب ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیر کال وویل چې په افغانستان کې لا هم جرمونه روان دي او پریکړه یې وکړه چې په افغانستان کې د څېړنې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان یا IHRD او یو خپلواک غیر دولتي او غیر انتفاعي سازمان دی چې د جرمونو د څېړنې او مستند کولو او د قربانیانو د ملاتړ له لارې په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او عدالت د ودې لپاره کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې مو. دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سره محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضه مو ډیر د شپې په دوه بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنی د ناروغي مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. ستاسو مداخله د زموږ پیغام تامیتر وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینیک راکړه وسي. ایا تا ناغلی ډېر ورنه مرارضي ورته کړي خو موږ ته کلینیک نه دي منظور سوی؟ موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو، که تاسو موږ پیغام ورسوئ.
د هلمند ولایت د دیشی ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشی ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی، د انټرنیټ ډېر کمزوری دی. د پله خو بند وسې ولې کې موږ ډېر کمزوري، زموږ څه مصرف کې او شی نه صفا کېږي. تر واټساپ در میسجان ما څه بل کار نه ځنه اخیستل کېږي، او موږ دا خواهش دی چې دا نیټ ور زور ورکړي.
خان محمد اسلام یار ما د هلمند ولایت څخه. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټریک تذکری شروع دي. په میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼو ګڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي، د خلکو بیروبار ډیر دی. او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډوي په اوتو اوتو. دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله داره چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکره ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړي، په دوه میاشتې به د تذکره بیا نه راځي. او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي.
ستاسې پیغام ستاسی نظر.